السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره یې موافقه کړې چې د پولو په عبوري سیمو کې د اسانتیاوو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار محید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې ده. له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې دویم وار نیمه پای لوبه ده. تیر وار 2013 کال کې افغانستان له استرالیا سره مخامخ شو چې هغه نیمه پای لوبه یې بایللې وه. سږ کال چې نړیوال جام په کرابین کې ترسره کیږي، افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې، پاپوا نیوګینی او سریلانکا ټیمونه مات کړي دي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ایتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو په خلاف جنګیږي. د اماراتو د دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 8 نوې پیښې ثبت کړې دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 4 وو زیاتوالی ښیي. او فرانسه وایي چې ځواکونو یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ په ټویټر کې لیکلي چې دا عملیات د روانې جنوري میاشتې د 14 او 23 ترمنځ ترسره شوي. لاندې خبرونه مو واورېدل. خبرونه کې د دغو موضوعاتو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اورېدلی شئ. په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکۍ ته اندېښنې ډېرې شوې. ناروغ لرونکي وایي بې وزلۍ د حالت ته راوستلې. کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته دولتي چاپي رسنۍ خبريږي. خپلواکې رسنۍ بیا وایي د سانسور هڅې کیږي.
وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسېدی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د ولسي جرګې یو پخوانی غړی ادعا کوي چې کور ته یې وسلوالو اور اچولی.
ز حاضر حساب ته سیار ته ماستر حساب کوي. ما ګلم دادا سي زما کور څو ګنا کړی سي دوی سوځي.
په هلمند کې د پاسپورت د ستونزو په اړه هم درته وایو.
دا یو مې شاوخه کې زهر او راز راځم او زم راځم او زم بستغه پاسپورت نه سم او پاسپورت کارونه کیږي.
دوی منی مای کې د سپورت او تاند څنګه اونیس پروګرامونه درته لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګې د سر موضوع ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا ویلي ک طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریکس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي دوه کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم دوه کاله کیږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبان وایي په دې اړه خبرې اوس نشي کولی او هر کله چې رهبری تصمیم ونیسي په دې اړه به خپل دریځ اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریکس سملاسي خوشي کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې د 2000 کال د فبروري په 1 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوخت و تښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم ناسم کار نه دی کړی، خو بیا هم دوه کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. اعلامیه کې لیکل شوي د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډیر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پورې تړي. خو آیا د مارک ازادي به د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنا نه دی چې ګنې د مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاریو په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی
اپورو نوائی د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. شنونکی شفیق همدم وایي داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادېدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداني دی. که څه هم د حقانی شبکې او د امریکا حکومت دا خبره نه ده تایید کړې، خو جمهور رئیس بایدن په خبره اعلامیه کې د ښاغلي مارک د ازادېدو په اړه د مذاکرې او معاملې خبرې ته اشاره کړې او وایي داسې هیڅ شیبه ونه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
د ماشومان د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د محل په افغانستان کې 70 سلنه ماشومان روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې سینه بغل او خوارځواکي هم زیاته شوې او د ګڼو ماشومانو ژوند دی اخیست.
د اته میاستنی ماشوم مور فیروزه وایي د بیوزلۍ له امله یې خوراک ته څه نه لرل، شیدې یې وچې او ماشوم یې خوړځواک سه. فیروزه د کندهار ولایت اوسیدونکې ده. رحیم بیا د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. وایي له تېرو دوو میاستو را په دې خوا یې څلور میاستنۍ لور سینه بغل ده او د درملنې لپاره یې کابل ته راوستې ده.
شوم روز کې غوښتن کړوختون ګرځم چې د ماشومان درملنې لپاره کوم غوښتن تخفیف راکړي خو نشته. اوس دلته یو ډاکټر ته پته مایم وګورم چې څه وکړي.
رحیم د سینه بغل لور ترڅنګ په اوبوس وزیدلې زوی هم کابل ته د درملنې لپاره راوستای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومان د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن تازه خبره کړې خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دوی موندنې ښیي چې دا مهال 70 سلنه افغان ماشومان د ناسم کورنۍ اقتصاد له امله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه نړیوالې ادارې ویلي اوس مهال ګڼ شمېر افغان ماشومان خوارځواکه او سینه بغل دي چې د مړینې کچه یې هم لوړه شوې ده. دغه ادارې معلومات ښیي چې په 13 دسمبر میاشت کې 15 ماشومان له سینه بغله او 40 نور د خوارځواکۍ له امله مړ شوي دي. د راپور کې ویل شوی افغانستان کې ډېر شمېر روغتونونه او روغتیايي مرکزونه وروسته له هغې تړل شوي چې د کارکوونکو او روغتیا پالانو ماشونه پرې ودرېدل، خو شمېر یې نه دی ښودل شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ. د نړیوالو بشري سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د امریکا له لوري د دې هېواد د زیرمو تر کنګلېدو وروسته 95 سلنه وګړي بېوزله شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته دولتي ورځپاڼو د چاپ چارې پیل کړې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې خپلواکو ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې، خو د ځینو خپلواکو رسنیو مسؤلین وایي چې په یو ډول یې د سانسور هڅې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل شي.
موږ کوشش وکړو چې په خو غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو، خو وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسیدي چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورځپاڼې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواښ یو لامل همدا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو. او له بده مرغه چې موږ کار شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت له خوا شخصي ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې او دغه رسنۍ کولی شي د مخکینی نظام له خوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څومیس کې دولتي اخبارونه ټول چاپي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همدارس آزاد رسپانته زموږ لخوانه کوم اصول سیدی اغاز رعایت کی بیا ستونزه نسته ورته. د رسنو قانون څخه کوم مخکې وغه مرول اجرا ده، دغه په چوکاټ کې باید نشراتو کې د افغانستان اولیا ګټې اسلامي ارزښتونه ده پکې محفوظ وي. ستونزه نه سره لرو او د چاپي مګمانی نه یو او سه ورځپاڼې نسته، موجه ده د سیدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 70% رسنیو فعالیت درول شوی دی.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن و معلوماتو سره.
د افغانستان د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو استاذ نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان ناسمه بولي او وایي چې د ښاغلي محبت کور د شخصي دښمنۍ له کبله سوځول شوی دی. دا چې خپله ښاغلي محبت سره ادعا لري او طالبان ځواب ته نور څه لري، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
زنکم خیانم نه غاصبم نه کوم غلم.
دا د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو د استاد نقیب الله محبت غږ دی. ښاغلی محبت ازادي رادیو ته د یو شمیر ویډیوګانو په لیکلو سره ادعا کړی چې د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې طالبانو مهترلام ښار کې د کور محاصره کړی او اور یې وراچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. نوموړی وایي چې د دې پیښې په مهال هغه او کورنۍ یې کابل کې وخو، یوه لور یې په کور کې وه چې په پیښه کې ورته کوم زیان نه دی رسېدلی. ښاغلي محبت وویل چې هغه په خپل کور کې یوه مدرسه هم جوړه کړې وه چې سلګونه ماشومانو پکې دیني زده کړې کولې، خو په خبره یې په دغه پیښه کې د مدرسې ډیری دیني کتابونه هم سوځېدلي دي.
ما د ترجیح ورکړه چې زه په کابل کې اوسېږم، د خپل ولس سره اوسېږم. ما خدمت کړی، زما تاریخ په لغمان کې روښانه ده. زه ولې وطن پرېږدم، ولې تېښته کوم؟ زما جرم ګناه سره زه حاضر یم حساب ته. سیارتو ما سره حساب کوي، خو دا چې زما کور سوځول کېږي، زما ګیلم دا داسې زه زما جرم سو زما که زه مجرم یم، خو زه کابل کې اوسېږم، راځي چې ما سره حساب سره وکړو. نو زما کور څه ګناه کړی دسې دوی سوځي.
په ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې یو شمېر دیني کتابونو اور اخیستی. خود طالبان و دو حکومت بیان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې دا پیخه د شخصي خصومت له عمله شوی. د نوموړي په خبره کسانی معلوم او تعقیب دي.
هغه کوم شخصي خصومت درلود بده په دکور کې نو دښمنان ورغلي کړه د کور ته ورچړي، کسانی معلوم دي دښمنی هغه تعقیب دي.
خو نقیب الله محبت بیا هم په خپل ادعا ولاړ دی، وایي دا پیښه د طالبانو لخوا شوې او یوه قصدي پیښه ده. نوموړی دا ادعا هم کوي چې تر دې وړاندې طالبانو د هغه د دوه نورو ورونو زاهد الله او نعمت الله کورونو ته هم اور اچولی دی.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه سپورت او تاندې څانګې لرو. هیله ده چې راسره پاتې شئ. اوس ورځو کونړ ته. هلته خلکو ته د کار په مقابل کې د غذا یا خوراکي موادو د ورکړې زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دلته د وټپور ولسوالۍ اړوند کټار ګمبیره او نورو غرنیو سیمو ته د غځېدلي سړک د ترمیم چارې روانې دي. په سلګونو کسانو خپلې بیلچې، کولنګونه او نور وسایل په لاسونو کې نیولي او خپلو خلکو ته د اسانتیاو پر برابرولو بوخت دي. د سیمې یو تن قومي مشر شمس الدین راته وویل که څه هم چې اوس د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کېږي، خو په سړک کې د غټو تیږو او د غر وهل د دوی په لاسونو کې پرشته وسایلو ناشونی کار دی.
دا ګټې تاسو په خپله ولیدلې، دا د پلک او د چڼې او د جبل شی نه دی. موږ د امارت نه غوښتنه ده چې دوی موږ ته مشینونه راولي، سکواټرې د هغې په امثالو داسې نور مشینونه راولي. دا ګټې موږ ته اوس هم په دې سړک کې ځای په ځای باندې پرتې دي. تاسو ولیدلې
په کونړ کې طالب چارواکي خوړول نړیوال پروګرام څخه مننه کوي چې اشرکونکو ته د کار په بدل کې د خوراکي موادو غم وخړلو. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
تقریبا د میاشتې یو کاسته چې دی دوه بوجۍ وړه دي، دوه ټاپکې غوړي دي، دوه منه دال دي، دغه شانه مالګه ده. دا ټول 3 کیلومتره سړک منظوري شوې ده. 240 متره چتنادي دیوالونه پکې دي. دا شپږ میاشتې کار دی. شپږ میاشتې مواد ډبلیو پی د خوانه دی ته ورکړی کیږي او تقریبا ټول پکې 1500 کسان پکې کار کوي.
خاغلی حنیف له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د یادې سیمې اوسیدونکو سره د سړک په جوړولو کې د لازم وسایلو کومک وکړي. د کونړ وټپور ولسوالۍ کې شرکونکو ته په داسې حال کې د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کېږي چې د یاد ولایت ګڼ اوسیدونکي د خوراکي توکو د نشتوالي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په سیمه او نړۍ کې تودې مسلې څه دي. یو خبردار ده چې په روسیه کې د کورونا پیښې زیاتې شوې. همکار مې احمد تکل دا مسلې تعقیب کړي. سټوډیو کې راسره دی تکل صاحب. په روسیه کې د کورونا وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه. روسي چارواکو نن په دې هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې له 1,24,000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. دا د کورونا د وبا له پایله په روسیه کې په یو ورځ کې د کورونا د مثبتو مواردو تر ټولو لوړه شمېره ده. روسي چارواکو همداراز د کووید-19 ناروغۍ له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې د 621 کسانو د مړینې خبر هم ورکړی. له بلې خوا په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید-19 ناروغۍ 29 موارد موندلي دي. دا د کووید-19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 24 زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو ویلي دي چې په 29 مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمني اولمپیک کې ګډونوال، ورزشکار، لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه په پیکن کې پیلېږي او د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. د ژمني اولمپیک سګنې لوبې د لوبغاړو، کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکونکي باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ولاړ شي او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو تستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي.
ډیره مننه. اوریدونکو، په روسیا او چین کې مو د کورونا د نویو پیښو په اړه واوریدل. له احمد تکل سره پاتې کیږو. څو شپې نور هم د ځینو راپورونو او د غراس پیښو په اړه درته وایي.
له خبرونو ور اخوا
قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د خبرونې د برخې ته مهر کلی کوم. دا برخه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پاسپورت په اخیستو کې د خلکو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. په لشکرګاه کې خلک شکایت کوي چې د پاسپورت په اخیستو کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. دوی وایي غواړي چې بهر ته د خپلو ناروغانو د درملنې په هدف پاسپورتونه جوړ کړي، خو د پاسپورت ریاست خپل کارونه په وخت نه کوي. د هلمند د پاسپورت ریاست بیا وایي چې تر اوسه یې شاوخوا 150 کسانو ته د پاسپورت کتابچې ویشلي او نورو کسانو ته هم د پاسپورتونو د جوړولو چارې روانې دي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د پاسپورت ریاست مخې ته اوږده کتارونه او د خلکو شور. دلته ولاړ خلک ځینې ناروغان او ځینې هغه خلک دي چې غواړي له افغانستانه پښې وباسي. او دلته د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره د ژمي په دې سړه هوا کې ترشنه اسمان لاندې ناست او ولاړ دي. د پاسپورټونو دا غوښتونکي شکایت کوي چې اونۍ تیریږي د پاسپورت ریاست مخې ته ناست دي څو پاسپورټونه ترلاسه کړي خو وایي نه دي توانېدلي. له ډلې دوو کسانو عبدالباري او جاوید چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي داسې وویل.
غوښتنه مې دغه دی چې څه کار مخ ته ولاړ شي، موږ تکلیف لرو چې ولاړ شو پاکستان ته خپل عملیات وکړو.
پاسپورت خو مژ ز خپل ماول ز خپل ځان ته دا تقریبا د یو میاشت کې چې زه هڅه کوم چې پاسپورت واخم. پاسپورت ځان ته جوړ کوم خو دلته بیروبار ډیر دی، کار مسوس دی، کار ډیر مقرر روان دی. نو د یو میاشت شاوخوا کې چې زه هر ورځ راځم او ځم راځم او ځم بس دغه پاسپورت ناسم او پاسپورت کار مونږ کېږي. لامل خو دغه دی چې دلته په پاسپورت ریاست کې دلته کارونه یو لامل دی چې دلته کار هغه کارکوونکي چې هغه سم کار نه کوي کار ډیر ورو روان کړی دی. بل لامل دلته د خلکو ډیروالی دی چې خلک پر ډیر دي ګڼ پر ډیر له ډیر خلک هڅه کوي چې پاسپورټونه ځان ته جوړ کړي.
خو د هلمند پاسپورت ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورت د ریاست د کارکوونکو د کمی له امله ځینې چارې د ځنډ او خنډ سره مخ دي. او په خبره که حکومت د پاسپورت ریاست د کارکوونکو شمیر زیات کړي د خلکو کارونه به پر وخت ترسره کیږي او ترڅنګ به د دولت هواید هم زیات شي. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د پاسپورت ریاست لخوا 1400 کسانو ته پاسپورټونه رسیدلي دي. په هلمند کې د یادې ادارې مشر حبیبالرحمن حبیب وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 4000 کسانو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره نوملیکه نه کړې ده چې د پاسپورټونو د جوړېدو چارې روانې دي.
تقریبا روزمره زموږ مراجعه کوونکي 800000 کسان روزمره مراجعه کوي راځي. خو موږ ولایتو ته خپل سهم راکول سوی ده چونکه هلته په مرکز باندې بیروبار زیات ده. بس روزمره د اتیا کسانو کار خپره کوو او ولسوالیو ته مو نوبت ورکړی ده. ورته ولسوالیو مرکز شو مکمل نوبت ده د هغه نوبت په اساس باندې خپل کارونه مخته وړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لکونو افغانانو د پاسپورټ جوړېدو ته مخه کړې ده او غواړي چې هیواد پرېږدي. او ځینې چې پاته هم دي نو یو لامل یې هم دا دی چې پاسپورټ نسي ترلاسه کولای پر وخت.
په هلمند کې د پاسپورټ په اخیستو کې د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کندوز د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی. په عین حال کې په دې ولایت کې یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي هر کال حکومت ته مالیه ورکوي خو حکومت په بدل کې د دوی لپاره هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستوفیت چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 560 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستوفیت د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په عوادو کې راغلی دی او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې زموږ سره پوره پوره همکاري وکړي. ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي او موږ به هم د سالا د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هیواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پا تیرو دول سیزو کیز موجه در کرن سیکتور ته هیچ پام لرنه نده سوی او ترسنگ در سوداگری او صنعت پا برخه که هم در پام وار کار نده سوی. نو لامل اوس موجه در نور هیوادونو واردادی توکو تا محتاجیم. که په دې دری برخو کې کار وسی موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشت ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیاد اقتصادی د مملکت چې قوي سره د منګ د ولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول د لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړي. او څه اوازونه جګیږي کنه هر ورځ اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګ قوي او د هر څه حق په خپل وخت سره ورکړ شي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش
دي. د ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد من انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیسر مالیه مې پرداخت مقابل مالیه کدام څه دې نه دیدم در بدل کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاری پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو پرون شل کلنه شوه او نن یې د خپلو خبرونو دریم لسیزه پیل کړه. د ازادي راډیو د شل کلن مزل په اړه، د ازادي راډیو د شل کلن مزلب، د ازادي راډیو د شل کلن سفر په اړه ستاسو خبرې اورو. ستاسو له پیغامونو
بخلل شایم د خوست ولایت نه. د ازادي راډیو د شل کلنې خدماتو ټول او لوستو مبارکي وایم. د ازادي راډیو یو داسې جادوګر راډیو دی یقینا چې په موخې خپله ډېر تفصیل کړی ده. ډېر وخت نه ورم له شنه اسمان لاندې خطونه مې ډېره خوښېږي او د سندرو مېلمانه خبرونه مې خوښېږي. خارج کې چې کله وم د ګیز نه وه تقریبا د یو بجو پر اورېده مکمل اورې، خو داسې به و چې کله به شپه شوه نو ډېر به خفه وم. او بیا مې یو مسجل وخستلو، هغه خپرونې مې ثبت کولې. بیا به د شپې اورېدم، د شپې د دولسو بجو پر به نو بیا هغه خپرونې اورېدلې. الله ما ته په عمر کې برکتونه وچوي، الله به اجرونه ډېر کړي.
ازادۍ راډیو کارکوونکي او اوریدونکي ته د ازادۍ راډیو د شل کلیزې مبارکي وایم. مونږ اول ډېر په توره شپه کو وو، ازادۍ راډیو نه مو ډېر څه زده کړل. مونږ یې ورنۍ ورځ ته راواستلې. ازادۍ راډیو نه مو ډېره مننه کوو، هر وخت یې اورو، مونږ یې ډېر څه باندې پوه کړل، ډېره مننه. د یو پیغام زما دی چې تاسو د یو د ورځې داسې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه داسې سندرې خپرونه جوړه وای، کلپانونه خلک دې ته کولای او دا یوه خپرونه جوړه کړې وای.
زه لال محمد د فراد د ولایت د بکواد ولسوالۍ سره د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. ځان و درېمې لسیزې ته د ازادي راډیو مبارکي وایم. ازادي راډیو ډېره په زړه پورې ده. ازادي راډیو مې دا 15 کاله چې زه په خپل ازادي راډیو اورم او ټول همکارانو ته سلامونه وایم او اورېدونکو ته در عمرم دین خوشحال یو.
ازادي راډیو شل کلنې مبارکي وایم. چې د شلو کالو وخت شل کاله پوره شوله دغه ازادي راډیو د خدمت د ولس دغه تر ټولو نړۍ رسولې دي او ساتیر ته هر وخت په هر باندې مشکلات کې دی خپل کوشش کړی دي همکارانو چې خپل خبر او نظر خپور کړي. نو دا هیله توجه مې ده ځنې چې نور هم داسې پر مخ لاړ شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یې، ازادۍ راډیو پرون شل کلن سو او لدې سره د ازادي رادیو د خبرونو په جوړښت کې هم صنعتي بدلونونه تاسو ګورئ. په دې هیله چې تاسو هم را سره دغه نوي بدلونونه وزغمئ. دا بدلونونه د دې لپاره شوي چې موږ رادیو لا هم متحرک کو په ځانګړې توګه خبري برخې. په دویم نیمایي کې درته 19 پروګرامونه تاند څنګه او د سپورت برنامه نشر ته چمتو دي، خو اوس ورو د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شولو. څلور نیمه بجې شوې. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریډریکس په نوم دغه امریکایي وګړی دوه کاله وړاندې اختطاف شوی. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په عبوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. نولس کلنو کامومرا افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو له خوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 8 نوي پیښې ثبت کړي. او فرانسه وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 ترهګر د محاربې لیکې لري کړی. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې تر دې چې سپورت اونیزې خبرونې ته او د تاند سانګ خبرونې ته راشو، راځي چې د نن ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله سبا د 19 کلونو نړیوال جام سیالۍ نیمه پایلوبه کې د انګلستان پر وړاندې لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډله سبا سې شمې د ماښام 5:30 بجې د انګلستان پر وړاندې د انتیکا په سټډیوم کې لوبه کوي. د 19 کلونو نړیوال جام د کارابین ټاپوګانو په کوربتوب په ویسټ انډیز کې روان دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغان لوبډله دوه لوبې له زیمبابوې او پی ان جی ګټلې او په کوارټر فاینل کې سریلانکا ته هم په ماتې ورکړه. ول سره نیمه پایرو به تلار ومنده. د انګلستان ټیم بیا سیمه فاینل ته رسیدو لپاره بنگلاديش، کاناډا، امارات او جنوبي افریقا ټیمونو ته ماته ورکړی ده. په دویمه نیمه پایلو به کې چې د چهار شمې پورس تر سره کې استرالیا او هند ټیمونه یو بل سره لوبه کوي. د وزلو بلیک دریم پړاو په چاچونه تیر ورځ رسمن د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په تالار کې وشوه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وزلو بلیک دریم پړاو کې په څلور ګروپونو کې 14 لوبډلې ګډون لري. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ یاد لیک د کپ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د سرپل او سمنګان لوبډلو ترمنځ وي. یاد دې وي چې د لوبو په دغه پړاو کې د بدخشان، سرپل، سمنګان، کابل، لوګر، بلخ، نورستان، بغلان، پنجشیر، فاریاب، کندوز او بامیان ولایتونو لوبډلې ګډون لري. او د ویسټ انډیز کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې د یک شنبې ورځې ناوخت د هند په وړاندې د راتلونکي 3 ورځو نړیوالو سیالیو لپاره د ویسټ انډیز نارینه لوبډله اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ویسټ انډیز د فبروري له 6 تر 7 هند ته په رسمي سفر کې له هندي لوبډلې سره 3 ورځنۍ او 3 ورځې سیالۍ ترسره کړي. د معلوماتو پر بنسټ 3 ورځې لوبې به د فبروري په 16، 18 او 20 نیټه د کلکتې په آیډین ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. له هغې وړاندې به د 3 ورځنۍ لوبو لړۍ د فبروري په 6، 9 او 11 نیټه د احمد آباد په نریندرا مودي لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د 19 کلونو کمومرا ځوانانو افغان لوبډلې په نړیوال جام کې تر نیمه پایلو به ورسېده. په منځلوبه کې سریلانکا ته په یوې سختې لوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان سره مخامخ کیږي. په روانه خبرونه کې به تر ډیره د همدې لوبو په اړه درته د خلکو او کرکټ پوهانو نظرونه او د لوبغاړو احساسات خبرو کړو. په یو بل خبر کې به واورئ چې افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې خپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شو. دا هم اوري چې چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړه چې د اولمپیک په نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاسوهنه بند کړي. افغان فوټبال لوبغاړي مصطفی حدید په جرمنی کې خپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شوی. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره یو ځای شو، په 2018 کې جرمنی ته کډوال شو. والته د جرمنی د فوټبال لیګونو په څو مطرح کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړي. حدید په وروستیو کلونو کې د لیتوانیا درې نوي په نوم له فوټبال کلب له وتلو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې لپاره په څو کورنیو او بهرنیو سیالیو لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هالند ته په درېیمه لوبه کې هم ماتې ورکړه. د درېو لوبو دا لړۍ تېره جمعه په قطر کې پیل شوې وه. افغانستان په وروستۍ لوبه کې اول توپوهنه وکړه او هالند ته یې د 255 منډو هدف وټاکه، خو د هالند ټوله لوبډله په 190 منډو وسوځېده او لوبه افغانستان وګټله. په افغان لوبغاړو کې نجیب زدران تر ټولو ډېرې 100 او ریاض حسن چې د لومړنۍ نړیواله لوبه وه 50 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې قیس احمد 3، راشد خان 2، مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقي او عظمت الله مرزي د هالند 100 لوبغاړي آؤٹ کړل. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ سیالۍ دي. هر بری 10 امتیاز لري چې افغانستان د دغو دریو لوبو په ګټلو سره 10 امتیاز ترلاسه کړل. افغانستان تر دې مخکې له ایرلند هم دا ډول درې لوبې ګټلې وي. افغانستان اوس مهال شاوخوا 26 دا ډول نورې لوبې لري او د دغو لوبو څخه 80% یې وګټلې، ښایي مستقیماً د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ولاړ شي. او په داسې حال کې چې د ژمني اولمپیک د لوبو جوړېدو ته یوه اونۍ پاتې ده، چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړې چې په دغو نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاسوهنه بنده کړي. بیجنګ د لومړني ښار په توګه چې د دوبی د اولمپیک د لوبو کوربه و او همداشان د ژمني اولمپیک د لوبو د کوربتوب په درشل کې دی، هڅه کوي چې دغه نړیواله ورزشي پیښه په بریالیتوب ترسره کړي او خپل نرم قدرت نړۍ ته وښيي. خو یو شمېر لویدیځ هیوادونه په سر کې متحده ایالات د بیجنګ د ژمني اولمپیک لوبې د چین د بشري حقونو د کارنامې په ځانګړې توګه د شینجیانګ په ولایت کې د ایغور مسلمان اقلیت پر وړاندې د زپون کې سیاست په خاطر له دغو سیالیو سره ډیپلوماټیک پریکون کړی. واشنگټن چین د ایغوریانو په نسل وژنه تورن کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې کړي او د بیجنګ په ژمني اولمپیک کې د امریکا د مداخلې بندیدل بیړنۍ لومړیتوب ګڼلی دی. د 19 کلونو کم عمره ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې په منځ لوبو یا کوارټر فائنل کې سریلنکا لوبډلې ته په یوې سختې لوبې کې ماتې ورکړه او تر نیمه پای لوبې ورسېده. افغان لوبډلې په دې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 115 منډې هدف ټاکلې، خو د سریلنکا لوبډله ونتوانېده یاد هدف پوره کړي. د سیالۍ وروستۍ شېبې دي، هغه مهال چې د سریلنکا یو لوبغاړی پاتې و او یوازې 15 منډو ته اړتیا لرله، خو لوبغاړی په منډه اوټ شو او لوبه د افغانستان په بری پای ته ورسېده.
For Sri Lanka, they could not believe it would end this way. What a finish here. Afghanistan are into the semi-finals of the World Cup.
La sialai urusta da lobaro da khushalai atan. هغه شیبه چې ډیرو افغانانو ورته انتظار کاوه. د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي دا بریا د افغان لوبغاړو لپاره تاریخي بولي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی کارکونکي بختیار ساحل آزادی رډیو ته وویل
د ملي نولس کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې د منځلوب یا کوارټر فائنل بریا یو پزړپورې بریا وا یو پزړپورې لوبه و د نړیوال جام اچ هم داسې تصور نشو کولای چې تر اخره پورې په دې لوبې پاله د کوم لوبډلې په طرف زی زما له آنده د افغان ملي لوبډلې د نولس کلنې ملي لوبډلې د توپ وهنې برخه چې په آسیا جام کې هم دوی ستونزه لرله لا هم په ستونزه کې راګیره ده دا هغه څه دي چې نولس کلن ځوانان په دې برخه کې باید خپل وړتیا وښایي په ټوله کې کله چې لوبه ګټل کیږي بیا د نورو مسایلو پاک له ډېره خبره نه کیږي خو دوی لا تر اوسه دوه نورې مهمې لوبې لري چې نیمه پای لوبه او کاغه وګټي پای لوبه نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د خپلې توپ وهنې په برخه کې ځکه هر ورځ د توپ اچونې پیچ یا وشتنځای نوي جوړ نو کله چې د توپ وهنې پیچ وي او مقابله لوبډله تا ته درې درې نیم سو ټارګیټ درکي یا دوه سوه اتیا اویا نو بیا دغه برخه کې نشي کېدای چې افغان لوبډله په اسانۍ دا هدف پوره کړي نو زما له انده د توپ وهنې په برخه کې دغه لوبډله سره باید خواري وشي یو بل څه چې یادونه کول ضرور دي هغه کم منیجمنت چې د بالینګ او د فیلډینګ په برخه کې شوی یا کوم خواري چې په دې برخه کې شوی ده دا واقعا د ستاینې وړ ده یو عالی او زبردست توپ اچونه چې یو خفز دوه خفز بالران پکې دي خلف ټام سپینر لري خلک سپینر لري او خه چینامن بالر لري یعنی د ټول ټورنمنت بیسټ پکیج د توپ اچونه چې دغه د افغانستان توپ اچونه ده
حدیث پردیس چې افغان خبريال دی او د کرکټ سره مینه لري غوښتنه کوي چې لوبډله باید دا بریاوي روانه وساتي
د افغانستان د نونس کلونو څخه د کوم رو د ملي لوبډلې لوبه چې سریلانکا سره و دا مې ولیده او ډېر مې په شوق سره ولیده ډېره د سپورت او د ورزش په اصطلاح هیجاني او حساسه لوبه و خوند یې وکړ او خوند خو ډېر دا وکړ چې افغانستان وګټله او له خیره سیمی فاینل کې به لوبیږي او منګه امید توقع دا لرو چې ان شاء الله کوشش کړی چې سیمی فاینل کې هم خپل رقیب انګلستان ته ماته ورکړي او فاینل ته لاړ شي دا لوبډله او فاینل هم وګټي دا خو به بیخي ښایي
د افغانستان له نولس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به په نیمه پای لوبه کې د انګلستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي څه ورته پکار دي بختیار ساحل خپل وړاندیزونه لري
لوبه انگلند سره چې هغه یو انگلیش ټیم ده او دغه وشتنځای نه شدید نړیوال جام لپاره چې کله وشتنځای نه جوړیږي ډیفرنت وشتنځای نه یاره کې د بولینګ لپاره وی د سپن بولینګ د بیټینګ نو د روان میچ پته نه لګیږي چې سره کوم وشتنځای به موسم بالته څنګه یې کنډیشن به څنګه یې آب و هوا به څنګه یې پلان یوازې د توپ وهنې په برخه کې پکار ده او توپ وهنې لپاره زما له نظره باید دوی یو موقته داسې یو پالیسي جوړه کړي یو یو نوی تکتیک سره باید لاړ شي مخې ته ځکه زمونږ دغه کم د توپ وهنې کم لاین اپ چې د پټاپ اډر کې ستونزه لري او په میډل اډر کې ستونزه لري موږ وینو چې نور احمد افغان لوبډلې ته په تیرو لوبو کې خزلې دلې په بیټنګ کې یعنی مطلب مې بیټنګ د چاغه د پاکستان خلاف هم خو بیټنګ وکړو د سریلانکا خلاف هم بیټنګ وکړ هر وخت بیا ټیلندر نشي کولای نو زمنګ په لوبډله کې آل راونډران نشته مهمه ده چې منګه خال راونډران په دې لوبډله کې لرلې او کوي په لوبډله کې کایو دوا بدلونه په لوبډله کې راوستل شي په کار د چره ولی ځکه د انګلند فاست بولینګ ډیر ښه ده او بیټنګ ډیر سترونګ ده نو منګ باید خپل توپ وهنې لپاره منظمه پالیسی جوړه کړو یو موقته پالیسی دی جوړه کی ک موږ یو خپل اوپنر ولرو اگر اولو ک خیبر ولینه دوی استفاده وکي په اوپننګ کې یو ډیر خپل پلیئر ده یو خلوب غاړه ده یو بل آل راونډر په لوبډل کې کچری امکان وي اضافه کولای شي چې هم بالینګ وکړي شي او هم د توپ وهنه ورتیا ولري
د کرکټ د نولس کلونو کم عمر ځوانانو نړیوال جام سیالیو دوهم پړاو اوس مهال په وېسټ انډیز کې روان دی او دا سیالۍ د روانې جنوري میاشتې په سوارلسمه نیټه پیل شوی دی. په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله درنو اوریدونکو د دیونې خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست تر روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لای ویونه ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان په زړونو کې کینې او عقدې ساتي، د دې عقدو پایلې څه کیږي، او هغه ځوانان چې په زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت را ایستلی شي. عقدې هغه غوټې دي چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي. معمولا عقده هغه وخت یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمینه لري. محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کېدو په سببونو کې راځي. دا دې تر څنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او دا عقده یو وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان د انتقام اخیستلو په هڅه کې شي. لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب یې د ځوانانو په زړونو کې عقدې را پیدا کیږي.
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره. که چیرې یو څوک فرزند ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې، یو څه تکړه وي، هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی، او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک والا زما په قدر نه پوهیږي، دا خلک را سره دښمني کوي، د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوې وي. بله مسله، زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته. د غچ اخیستنې مسله له ماشومتوبه د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي. دوی همداسې روږدي کیږي، همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یو معمولي بد خبر هم ورته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه، بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي، او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ور نه هیر شي. هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بې عدالتي وي هلته عقدې پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې، که هغه کاری محیط وي، که هغه د کورنۍ محیط وي، که هغه چیرې ټولنیز محیط وي، کله چې یو فرد د بې عدالتۍ ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي، یو ته په خاص سترګه ګوري بل ته په خاص سترګه نه ګوري، دا خپله د اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بې عدالتي دی. که مثلا کاري محیط وي، یو کارمند ډیره توجه ورته نه کیږي، بلاخره دغه کارمند خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د دې اورګنایزیشن یا د دې سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي، توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بې عدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بالاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دی په همدې اړه خپله کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی جمعه ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي، کله د سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري، خو که چیرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د همدغه ورځې نه د ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه وخت زما په یاد کیږي موږ به لخپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې کچیرته زما معلم شم دغه سوال بکوم هغه سوال بکوم یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی او زورول شوی ما نو ما غوښتل چې خپل دا او خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چایو بس.
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د عقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول که په ټولګي کې زده کوونکي که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزبوغو سره سوله معاشره که چیرته سالم رقابت ولري به شخصي عقدو ته زمینه نه مساعدېږي، اما که چیرته د شخصي عقدو لپاره زمینه مساعدېږي تر شا بیا راز دا وي چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کیږي. یو چا باندې بې بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولی شي چې ځوانان شخصي عقدو ته مخې ته کړي، ځکه هغه مجبور دی چې بیا په تا سره نو درته څه نه وایي زړه کې در سره بد مخته وړي، زړه به درڅخه بد وي، بلاره به درڅخه جلا کوي، نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و د دې هغه غیبت یعنی خبرې کړې وې، ما نو په شخصیت کې ستنه نو ما پاکستان د خبرې ما پښ کړې ولا د عبد الخاطر ز ډیر وخت نو سره غېدم او بعد لاغه نه زتی بیا به ډیر وخت فکر وکړم هغه به کوم چابل ورته پوی کړې یا څنګه راته د دې بیا مې له حال ولا کړې بیا مې د سر کینه ډیر وخت نه ستنه هم هغه سات ډیر جذبه کې نمان لري او کنيز دی وای بابا موږ یو عکس العمل عمل ورشو.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډیر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي، خو د کابل اوسیدونکو ملیحه وایي هغه عقدې چې ځوانان په زړونو کې ساتي یو وخت له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوډه پیدا کیږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساس کیږم کولی شم هر څه کار وکړم، یا ونه انتقام غواړم واخلم چې یا هم هغه وزورم بیرته د ټولو په مخ کې کمره ولم. خو یعنی حل لارې دا نه ده هر وخت چې د چا ته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي او نه شم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شي زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اسلام په نظر د عقدو د ورکېدو یوه لاره دا هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي شيږي ورځ ور باندې توره شپه شي، نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کړم دا زما په ګټه ده، ما ته هیڅ تاوان نه رسوي او د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي، نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
تان دی چنگی خپراونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ځوانان ولې عقده کیږي، د عقدو پایلې څه وي او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالي کولای شي، په همدې اړه مو لارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد ولی ځوانان عقده کیږي، یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیاده را پیلیږي؟
له بده برغه باید ویم چې نن سبا د ډیری کورنیو او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان عقده خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخی، کې داسې تعصبي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړې، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل دي.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیگی عذب کیگی روانی او فزیکی او جنسی اړخه غوی په خپل وخت کې نسی کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ غوښنه کوي، او بیا چې کله دته قدرت لاسته ورځي مثلا لکه هتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا میچنې چلوي، یا مثلا کله چې قمندان سي بیا نو زیاتي خلک تکه تکه کی بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشوي ته شروع وي، یا مثلا لس پنځلس نفره په یو خونه کې مثلا ماشومانو وژني انسانانو وژني تا څاروي وژني، دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پرسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسولي او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وختی کېږي کوم لوري ته ځي، یعنې راتلونکی به یې څه وي؟
په ټوله کې دوه مسئلې پیدا کېږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنی په هیجاني ستونزو اخته کېږي. دویم په اروایي ستونزو اخته کېږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خپګان اخته کېږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خپګان اخته کېږي، ډار ورته پیدا کېږي، حراس ورته پیدا کېږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي، غوسنا کېږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کېږي.
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته عقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی شو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، له رسنۍ نه لار جای څه کوي داسې کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګوري د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ سره چاته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بلاخره کیږي، دا مسایل بلاخره له انسانه کیږي. اصله مسله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وهل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزې د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو، ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه خبرونه د پای په شیبو کې یو تربیه مو پاک لاس فارم خو وخت ولري.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے. ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، هي پاکي و بغواړي وینا وینا د غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي. جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے، او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے، سولستارات لغواڑی
سولستاراتلواری خی پاکیو بغواری وینا وینا نغواری جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری امنوی واڑ غواڑی امنوی واڑ ہو امنوی واڑ غواڑی امنوی واڑ غواڑی خی پاکی اوپ غواڑی بین بینا نغواڑی